24 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې تر ډیره پکې ادبي، فرهنګي او هنري مسلې راخیستل شوي. دا سات لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د پرتګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وایي د طالبانو له بندیز سره سره به د افغانستان خلکو سره هم په هیواد کې دننه او هم د باندې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. نوموړي پرون چهارشنبه په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې پر ده د افغانستان د سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. ښاغلي بینر زیاته کړه چې د خپل مسؤلیت له مخې د طالبانو له حکومت سره تل د یو شفاف تعامل هڅه کړې او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مشخصې عملي سپارښتنې او د ښهوالي لپاره یې د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړي دي. خو نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو له دغه بندیز سره سره به په دې هیواد کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ پر ښاغلي بینټ افغانستان ته پر تګ د بندیز پریکړه تایید کړه او ویل چې دا پریکړه یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. خو ښاغلي بینټ ویلي چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې یې د حل یوازینۍ لاره ده. متحده عربی اماراتو پرون چهارشنبه د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي سفیر باورلیک ومانه. دا له چین وروسته چې د تیر کال په دسمبر کې په پیکنګ کې د طالبانو سفیر منلی و، دوهم هیواد دی چې د طالبانو د حکومت د یو لوړپوړي ډیپلوماټ باورلیک مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپله اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې مولوي بدرالدین حقانی د افغانستان د اسلامي امارت د سفیر په توګه خپل باورلیک د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د تشریفاتو مرستیال سیف عبدالله الشامسی ته د یو مراسمو په ترڅ کې وسپاره. په عین حال کې د انټرفاکس قزاقستان څنګه د راپور له مخې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې په استانې کې د افغانستان د سفارت لپاره یې د طالبانو لخوا د نومول شوي شارج دافیر محمد الرحمن رحماني باورلیک منلی. سره له دې چې د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی څو ورځې مخکې په یوه غونډه کې وویل چې حکومت تر اوسه د نړۍ له نږدې څلوېښتو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي له ترکمنستان سره د افغانستان اړیکې په مختلفو برخو کې د پیاوړتیا په حال کې دي. هغه دغه څرګندونې پرون چهارشنبه ترکمنستان پولې ته څیرمه په تور غونډۍ کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په مشرۍ له پلاوي سره په کتنه کې وکړې.
الحمدلله موجود دی، اړیکې هم ښې دي او په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په ټولو برخو کې، په امنیتي برخه کې ښه همکاري موجوده ده. موږ امید لرو چې ډېر ژر به د مو هیوادوال له ډېرو لویو لویو پروژو زیرې واوري او انشاءالله ډېر سهولتونه به ورسره رامنځته شي.
د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو لورو د پلاو په ترکیب کې یو شمېر وزیران شامل وو. په تورغونډۍ کې د وسپنې پټلۍ له سټېشن او ګاډي پولې یوې او بلې غاړې ته د ټاپي نلیکې او د ټاپ د برېښنا له لویو پروژو څخه لیدنه وکړه. د بیان له مخې ښاغلي مرادوف ویل هیواد بشپړه ژمنتیا لري چې ډېر ژر د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي چارې د پیل تر څنګ د وسپنې پټلۍ او سټېشن رغولو چارې هم پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافایل گروسی تایید کړی چې د روانې اګست میاشتې په پای کې د روسیې په کورسک سیمه کې اټومي بټۍ له نږدې ګوري. دا خبره د دې وزارت ویاندې ماریا زخرووا پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې وکړه. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ اوکراین توران کړ چې پلان لري پر دې سیمه د برید په ترڅ کې پر اټومي بټۍ هم برید وکړي. هغه ادعا چې کیف رد کړي. اوکراینی ځواکونو د اګست په شپږمه د روسیې پر کورسک سیمې پراخ بریدونه وکړل چې د اوکراینی چارواکو په وینا تر اوسه د دې سیمې ډېره برخه لاندې کړي. او د آسیا فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. د افغانستان د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې پرون د کابل په وخت ماخوستن 9 بجې د تاجکستان لوبډلې ته په یاد هیواد کې 1-0 ماته ورکړه. افغانستان د ساحل سروري د ګول پر مټ پایلوبې ته ورسید. په پلان کې ده چې افغان لوبډله به د ازبکستان په وړاندې پایلوبه ولوبوي. ازبکستان هیواد بیا ایران ته په ماتې ورکولو سره پایلوبې ته لاره پیدا کړې ده. افغان لوبډلې 3 ورځې وړاندې د قرغزستان په وړاندې 2-0 بریا خپله کړې وه. د مرکزی آسیا سیالۍ چې د شپږو هیوادونو ترمنځ پیل شوې دي د روان اګست میاشتې په 24 نیټه یې پایلوبه ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامی آدرس ته هلته سرور ښکاره کوي. پر راپورونو سربیره خبرونه، ښکلې ویډیوګانې، انځورونه او د ورځې پیښې هلته له نږدې کتلی او لوستلی شئ. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخې لومړی راپور را اخلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ له طالبانو وغوښتل چې افغانستان ته د پر تګ د بندیز په اړه پریکړه بیرته واخلي، خو ښاغلی بینټ ټینګار وکړ چې دای بل دې سره سره په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکړي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې د طالبانو دغه پریکړه د نړیوال ټولنې لپاره د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یو کلیدي ازموینه وبلله. نور حاله نوریاس نوریا و.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه پر ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ یو سیګنال ورکوي. خغلی بینټ دا بندیز یو پشاتګ وباله چې د ده په خبره باید بیرته واخیستل شي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې له دې سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د سشنبې په ورځ د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولی دی. ښاغلي مجاهد وویل دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول، او زیاته کړه چې هغه به یوه کوچنۍ موضوع ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړو. خو ریچارډ بینټ پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د په دوامداره توګه د افغانستان د واکمنانو سره د یوې شفافې ښکېلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د ښه والي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. د هغه په خبره چیرته چې د نظر اختلاف وي، رغنده خبرې اترې د حل یوازنۍ لاره ده. ریچارډ بینټ په بیان کې ویلي دا چې طالبان نور دته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته لاړ شي، دا یو پشا تګ دی او هغه د اندېښنې وړ یو سیګنال دی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې ته د بشري حقونو په برخه کې ورکوي. ښاغلی بینټ وایي که څه هم له یوه کال څخه زیاته موده کیږي چې دی افغانستان ته نه دی تللی، خو له طالبانو غواړي چې خپله پریکړه بیرته واخلي. نوموړي یو وار بیا ټینګار وکړ چې لیواله دی افغانستان ته لاړ شي او باید دې هېواد ته لاسرسی ولري. د طالبانو لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پر تګ د بندیز په اړه د غبرګونونو په ترڅ کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار د طالبانو دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې لپاره په افغانستان او نورو ځایونو کې د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ په برخه کې د ارادې یوه کلیدي ازموینه وبلله. هیدر بار بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي ویډیوي پیغام کې دغه بندیز د افغان ښځو او نجونو پر حقونو یو بل گزارو بالا زیاته کړه.
The Taliban's decision to bar
The Taliban da prekra che pa Afghanistan ke da bashari haqqono da waziyat para da zangri rapor kun ki Richard Bennett par tagi bandis lagawali یو لډیرو نخونو خانو څخه د چدوی د بشري حقوقو په ځنګړي توګه د خزو ونجونو پر حقوقو بریټه دوام ورکوي. هغه پراخي کې ورستربلی سختي کې
هېدر بار په دې اړه چې نړیواله ټولنه د طالبانو د دغه بندیز په وړاندې په اوس وخت کې څه کولای شي وویل دا یو مهمه آزموینه ده چې آیا دوی په افغانستان او نړۍ کې د خزو حقوقو ته ژمن دي. او زیاته کړه موږ په تیرو 3 کلونو کې په ځلونو ولیدل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په دې ډول آزموینو کې ناکامه شوي دي. خو هېدر بار زیاته کړه چې د دوی لپاره لا هم فرصت شته چې کارونه په ښه توګه ترسره کړي او د طالبانو دغه وروستي اقدام ته د یوې نښې په توګه وګوري چې دوی اړتیا لري په رښتینې توګه خپلې هڅې په افغانستان کې پر هغو جرمونو متمرکز کړي چې طالبان یې په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونه د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په وړاندې لوی خنډ بلل کیږي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ یې هغوی په ډیرو غیر دولتي مؤسسو او دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي.
و موردل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وایي چې طالبان باید د پر سفر د بندیز پریکړه بیرته واخلي. بلورته بیا طالبانو په افغانستان کې د نن نه د لومړي ځل لپاره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د طالبانو د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ په ویلامه کې ویل یاد قانون چې یو سریزه څلور سفر کې او 15 دیر سماده لري د دوی د مشر مولا هبت الله خونزاده له خوا توشي شوی دی. په یاد قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مکلف شوی چې د اعلامیه په ټکو د اسلامي شریعت او حنفي فقه لمخې په معروفات او امر او لمنکرات او خلق وګرځوي. دا قانون داسې مهال توشي کیږي چې له وړاندې یو شمیر خلکو په ځانګړي توګه ځوانانو په افغانستان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبانو له یو شمیر کړنو شکایت کړی دی او د طالبانو دغه اداره د نړیوالو بشري ادارو تر نیوکو لاندې هم ده. په یاد قانون کې د ښځو د حجاب اړوند مسلو ته اشاره شوې او په کې راغلي چې د ښځې ټول بدن ساتر دی او د اعلامیه پټکو د فتنې لويره د ښځې د مخ پټول هم اړین دي. په قانون کې د طالبانو د دولتي ادارو کارکونکو اسلامي ارزښتونو ته په درناوي مکلف شوی او لرسنیو هم غوښتل شوی چې له شریعت سره سم مطالب خبر او د زیرو موجوداتو د انزورونو خبرولو ډاډ وکړي. د امر بالمعروف په قانون کې دوه شر ورکړې د احتکار مخنیوي د موسیقي د بندیز او له محرم پرته د ښځې پر سفر بندیزونو ته هم اشاره شوی. که څه هم په قانون کې راغلي چې محتسبان باید انساني کرامت ته په کتو او د خلکو شخصي حریم ته په درناوي یاد قانون پلی کړي، خو په خاطر دې په ځینو مواردو کې لیدل شوی چې له خلکو سره زور زیاتای شوی دی او ان خلک وهل ډبول شوی. د قانون په یو برخه کې راغلي محتسبان باید لمړی په سپارښتنو خلک له منکراتو منع کړي او که سپارښتنه کار نه ورکوي په قهرجنو الفاظو دې تنبیه کړي، که نه بیا دې د دریو ورځو حبس کړي او که د قانون په ټکو دا کار هم نتیجه نه ورکوي کس د محکمې ته معرفي شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جرمنی سرانوالانو دوه افغانان د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه سره د تړاو په شک په دې تور چې غوښتلې په سویډن کې یو وسلواله حمله ترسره کړي په جنایي جرم تورن کړي دي. د راپور نه مخې د افغانان چې په 13 مارچ میاشت کې د جرمنی د پولیسو له خوا نیول شوی و تر اوسه په توقیف کې دي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د جرمنی سرنوالانو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې دوه افغانان چې د سویډن پر پولیسو یې یوه وسلواله حمله پلان کړې وه رسمن په جنایي جرم انتورن کړی دی. د جرمنی خبری آژانس د راپور له مخې دغو افغانانو چې د جرمنی د خصوصي حریم د خوندیتوب د قوانینو له مخې نومونه یوازې ابراهیم ام جی او رامین ان ښودل شوي، د 2023 کال په دوبی کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې څخه امر ترلاسه کړی و چې په سټاکهولم کې د سویډن پارلمان ته نږدې په یو وسلوال برید کې د سویډن پولیس او نور کسان په نښه کړي. ویل کېږي دغه احتمالي برید په سټاکهولم او د سکاندناویا په نورو ښارونو کې د اسلام ضد فعالانو لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په وړاندې د غچ اخیستنې په هدف پلان شوی و. د راپور له مخې دغه دواړه افغانان د جرمني پولیسو په 13 مارچ میاشت کې د جرمني ختیځ ښار ګیرا ته نږدې د تروریزم په شک نیولي او له هغې راهیسې په توقیف کې دي. د څارنوالانو په وینا دوی څو ځلې هڅه کړې وه چې د برید لپاره وسلې ترلاسه کړي خو بریالي شوي نه دي او زیاتوي دوی په انټرنیټ کې د احتمالي برید د ځای په اړه هم څېړنه کړې وه. د جرمني د فدرالي څارنوالانو لخوا پر دوی په لګول شوو تورونو کې له یوه ترهګریز سازمان سره تړاو یا ملاتړ د جرم د ترسره کولو دسیسه او د جرمني د بهرنۍ سوداګرۍ او تادیاتو له قانون څخه سرغړونه شامل دي. د جرمنی په مرکزی ښار جینا کې یو محکمه به اوس پریکړه کوي چې دغه تورن کسانو د محاکمې جریان کله او په څه ډول مخته یوسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د جرمني فدرالي څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دغه دوه افغانان د اګوست په 12مه د جینا په ایالتي محکمه کې رسما تورن شوي دي. ابراهیم ام جی تورن شوی چې په 2023 کال کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې چې په افغانستان کې د ډیرو بریدونو مسؤلیت اخیستی غړیتوب ترلاسه کړی او رامین هم د هغه همکار بلل شوی دی. څارنوالانو همدارنګ ویلي چې تر دې مخکې دغو تورنو کسانو د دې ډلې لپاره په جرمني کې د شاوخوا 2000 یورو بسپنه راټوله کړې وه. دغه دوه افغانان داسې مهال په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې سره د تړاو په تور په جنایي جرم تورنیږي چې د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر په مارچ میاشت کې داعش ډله د جرمني لپاره تر ټولو لوی ګواښ بللې وه. همدارنګه په بلجیم کې څارنوالانو په جولای میاشت کې وویل چې د داعش د خراسان څانګې درې مشکوک غړي په رسمي توګه د یوه ترهګریز برید په پلانولو تورن کړي دي. له افغانستان څخه بهر د تر ټولو لوی خونړي برید مسؤلیت چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی هغه د مارچ په 22مه د موسکو د موسیقي پر یوه سالون برید و چې لږ تر لږه 144 کسان پکې ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. که څه هم یو شمېر لوري د افغانستان له خاورې پر لویدیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د احتمالي بریدونو خبرداری ورکوي، خو پر افغانستان واکمن طالبان وایي چې داعش ډله یې ځپلې او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې نورې نړۍ ته ګواښ متوجه کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
اوریدونکو د دغه ساعت خبری ټولګه هم دلته رانغاړو. د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې تاسو یو شمیر هغه پیغامونه چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مورالې غلي سره واورو.
تاسو ل پیغامونو
نبی ولا زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیغان کلی نه خبرې کوم. درغنده بولسوالی اختر بازار ته چیر مسی کوم کلی موقعیت لري همدلته پراته دي. تیر ورځ پر دغه کلو سخت ورش کیږي، په نتیجه کې سخت سیلاب راوځي. هیڅ تداسې سیلاب ساري نه لیدل کیدو په پخوا کې، نو په نتیجه کې ګن کسان سیلاب لزان سره وړي، سروي لزان سره وړي، باغونه موران شو، کورونه موران شو، سړکونه موران شو. نو تر دې شي به څنګه سي په کار وسی اسلامي امارات او اړوند موسسو له همدغه سیلاب ځپلو سره کومک کړی وای، دغه لارې خلاصي کړی وای، خو په ټوله کې هیڅ موسسه او اسلامي امارات له همدغه هیوادوالو له دغه سیلاب ځپلو سره هیڅ نوه همدردی نه د کړی.
بل اسلام علیکم، شه جوړ په خیره همز دا وایو چې مور د افغانستان څخه په حالاتو کې خراب راغلی د پاکستان کې پراته یو نه کارډونه لرو نه یو څه نه بل څه فضل د پاکستان حکومت موږ تل تنگ یو کار موږ دا غواړو چې اروپا ته یا کوم بل هیواد ته ما کډه وکړو.
امونه زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې د کورونی چارو وزارت ویان ویل چې په ایران کې د افغانانو هر څه سوي دي. متاسفانه چې د افغانانو حال وسم بد دی، ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی احول کېږي، افغانان ګرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کو د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو وړاندې به په دې اړه واوري لېونه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي دغه د غذایی سیستم نه بحث کوي
شعر لرو
زه چې کله پخیمانی شم اسویلې شم انسان شم نو به دې روایتونو ترجمان شم او د مینې
د خبرونې لویه برخه مو د لاسي صنایعو هنر ته بیل شوې ده په کندهار کې کولالان لخپل کار خوښ دي
چې دا ما دوه سیزن یو لري بیا د ګلدانی سیزن دي بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دي ا ګلدانی سیزن چې بیا ولري بیا بیرته لوشت راوړو
دا به هم ووري
دا کنده افغاني جوړوم لاسي کارونه دي چې نیوالې مې دا لاسي کارونه او خوخېدو ام دې مریو ام ماشين هر کوم کار سی به و بس ما به خوخېدو کول مې
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل په نوم په روسي کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لاري تر لاسه کولای شي په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنۍ خاطرې لیکلې دي دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و له دوی سره چلند څه ډول و د شونځو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي همدار از جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته جواب ورکړې دي چې نورې ورنشي همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویر سرګندې کړې دي د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیل شي منی ته ځي بیا د ژمي خاطرې دي بیا د پسرلی او بیرته اوړي تر رسیدي تر خاطرو لاندې نه هېلې کل شوې دي دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده لیو آنلاین خبر شوی کتابه د یو لیکل شوی ناچاپ کتاب پلور دا کتاب د افغانستان د تاریخ د یو مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی استاد نصر الله ستنګزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړي دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستنګزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسیږي استاد سنگزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلې دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا له دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلې د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې د څه موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتو پښتون چې د افغانستان برخه و او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه را نه پرې شوې ده په دغه موردو کې هم تر ځایه پورې چې مقدوره و او ممکنه و ما مواد را اخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیریږي هلته تالیفات کوي په زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زنداني کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالات لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې څه په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته راپدې خوا، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته راپدې خوا د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما سرویس کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي سترګو په سلامت خل چې ترغو اصل مسلې ته داخلي کړو، نو غنه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي، هغه استنباطات چې تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که د یوه کرښه هم وه اما هغه حالات بیا ترسیم شوی د کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهان و په اصطلاح هغه اصلی قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د غلط نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الله رضای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیانې کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده، د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا موږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نه و او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مالاس رسای و نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر دا اما په صورت په دغه شکل باندې تاج د خبره په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده د همدې حقوق نظر لیدې بدی
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي شکاري فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته هغه ستاسو مسلې ته که راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره